احمد شبدم د ازادي راډیو په ماشامنی خبری مجله کې ستاسو کوربه شه چاري. وړاندې په خبرونه کې د کندهار په ښار کې جګړو زور اخیسته.
د ولایت مقام بنو 3 کیلومتر حساب کو یا 3 نیم کیلومتر
د غزنی ښار طالبانو نیولې.
تیاران بمبار رو کو سیستخ بمبار کاو د دې چاکی شاخه یو ایستا او د ولای شاخه یو پیر رو کو او څنګه تیارې لازم راځي د تولاری.
د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر حنیف اتمر سره اختصاصي مرکه لرو.
بین المللی تروریزم یوازې د افغانستان د خلکو دشمن نه دی، بلکې د دنیا، د امریکای، د منطقې، د اروپا، د آسیا دشمن دی.
تر شپږمو بجو یو شمېر نور مطالب هم درو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل انتخاب.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هغه رپورټونه رد کړل چې ګوند افغانستان له هندوستان څخه نظامی مرسته غوښتي ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د غزنی والی داوود لغمانی نیولې ده، او همدارنګه یوې باوري سرچینې تایید کړ چې دولتي ځواکونو د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د شینډن هوایی ډګر خالی کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هغه رپورټونه رد کړل چې ګوند افغانستان له هندوستان څخه نظامی مرسته غوښتي ده. محمد حنیف اتمر نن له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې له هندوستان سره د افغانستان په خواړي کوټنګار وکړ. وی ویل چې په بیلابیلو ملکی برخو کې هندوستان له کلون راهیسې له افغانستان سره همکاري کوي، خو دوی له دغه هیواد څخه نظامی مرسته نه ده غوښتي. خغلی اتمر ویل په افغانستان کې د ولسواکۍ ساتل او د زور لاري واکته د طالبانو د رسیدو مخنیوي یوازې د افغانستان د دولت نه بلکې د نړیوال ټولنې مسولیت دی، او د نړۍ مسول هیوادونه له دې مسولیت ځان نه شي ژغورلی. هغه یو بیا ټینګار وکړ چې ترهګري یو نړیواله پدیده ده، او په افغانستان کې د ترهګري پیاوړتیا به د نورو هیوادونو په زیان هم تمام شي. د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر حنیف اتمر سره د ځانګړي مرکه په همدی خبری مجله کې خبرېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د لغمان والی وبخې چې د غزنی والی داوود لغمانی نیولې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس تانگزی نن په دې اړه رسنیو ته وویل
د غزنی والی او مرستیالی او د دفتر رئیس سره له هغه کسانو چې سره ملتیا کوله په میدان وردګ ولایت کې د کورنیو چارو وزارت د داخلي امنیت د عمومي ریاست لخوا ونیول سول.
په ټولنیزو رسنیو کې له خبرو شوو ویډیوګانو ښکاري چې نن د غزنی تر سقوط وروسته د غزنی د والی داوود لغمانی د موټرو کاروان لیدل کیږي چې د میدان وردګو په سیمه کې چې د په یو سیمه کې چې د طالبانو تر واک لاندې ده، په مسونه توګه د طالبانو تر واک لاندې سیمو څخه تیریږي. په یو ویډیو کې چې یو کس چې ظاهرا طالبانو پورې اړوند ښکاري څرګندونه کوي، او خی چې دا د غزنی د والی د موټرو کاروان دی چې تیریږي. خو دا چې د موټرو خی توري دي، د موټرو په منځ کې ناممکنه ده چې والی ولیدل شي. خغلی ستانگزی زیاته کړې ده چې طالبانو د غزنی ډېرې برخې نیولې دي، خو وی ویل چې په ځینو برخو کې، البته د غزنی د ښار په ځینو برخو کې، افغان امنیتي ځواکونه مقاومت کوي او د طالبانو پر ضد به بریدونو ته دوام ورکړي. د طالبانو ویاندویانو ویلي دي چې د غزنی ښاری په بشپړه توګه نیولې دی. یوې بلې باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د شینډن هوایي ډګر تخلیه کړی دی. د سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته ویل چې شاوخوا 300 د ملي اردو سرتیري چې د شینډن په هوایي ډګر کې میشت وو د هرات ښار ته انتقال شوي دي. هغه زیاته کړه چې له دې سرتیرو څخه به د هرات د ښار د امنیت د ټینګولو لپاره استفاده وشي. دې سرچینې همدارنګه ویلي دي چې په میدان کې د خوشي کېدو پر مهال هیلیکوپټر یا الوتکې نه وي، او د دې سواکونو موجودیت ته هلته اړتیا نه لیدل کېده. عین حال کې طالبانو ادعا کړې ده چې افغان ځواکونو د شینډن هوایي ډګر پرېښی دی، او همدارنګه ادعا کړې ده چې دغلته افغان ځواکونو ګوندې د هوایي ډګر ځینو برخو ته اور اچولی، هغه څه چې چارواکو نه دي تایید کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي که چیرې طالبان پر افغانستان کنټرول ټینګ کړي او دغلته خپل سخت قوانین عملي کړي، جرمني به له افغانستان سره هیڅ ډول مالي مرستې ونه کړي. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې هایکو ماس نن وویل دا مهال جرمني په کلني ډول 420 میلیونه یورو له افغانستان سره مرسته کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې داسې مهال خبريږي چې طالبانو له یوې اونۍ څخه په کم وخت کې په افغانستان کې لږ تر لږه د 10 ولایتونو مرکزونه نیولی دي، او د الجزایر په څنګلونو کې د اور لکېدو له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 15 کسانو ته رسېدلی دی. په مړو شوو کې 28 تنه هغه سرتیري هم شامل دي چې سیمې ته د بیړنیو مرستو د رسول لپاره استول شوي وو. د الجزایر دولتي تلویزیون پرون رپورټ ورکړ چې د اور وژنې کارکوونکي سرتیري او داوطلبان د دې لګېدلې اور د وژلو لپاره د دې هیواد د شمال په ټولو برخو کې هڅې کوي. د الجزایر ولسمشر عبدالمجید تبون د دې اور لګېدنې د قربانیانو په درناوي سر له نن ورځې 3 ورځنی ماتم اعلان کړی. په الجزایر کې په څنګلونو کې تر 500 زیاتې اور لګېدنې د اګست میاشتې له 10 نیټې راهیسې پیل شوي. چارواکي ګمان کوي چې پیښې به د اور اچولو له کبله رامنځته شوي او ښایي قصدي بڼه ولري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 15.40. جلال آباد اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 1.5. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.3. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15.40. او مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 8.28.
دا سجی رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونو خبر شوی دی چې د کندهار ښار د لویدیځې برخې امنیتي کمربند مات شوی او وسلوال طالبان د ښار مرکزي سیمو ته داخل شوی دی. زما همکار موضوع څارلې، له دوی به واورو. مهرباني، تازه معلومات څه دي؟
وسلوال طالبانو نن 15 بجې د کندهار ښار د لویدیځې برخې ډنډ چوک کمربند مات کړی او د کندهار ښار مرکزي برخو ته داخل شوی. ډنډ چوک د کندهار ښار د شپږمې او اومې اوځې ساحه ده. عین شهیدان وایي وسلوال طالبان همدا اوس د میرویس روغتون، منډیکاک ماڼۍ او د کابل شاه سیمو ته رسېدلي دي. دغه سیمې چې د 14 سیمې او د لومړۍ حوزې ساحې دي، د کندهار ښار مرکزي نقطې بلل کېږي. امنیتي سرچینې وایي په ځینو سیمو کې امنیتي ځواکونه مقاومت کوي، خو په ځینو سیمو کې پر شا شوي دي. د سرچینو په وینا شهیدانو چوک او چوکي مدد همدا اوس د جګړې لومړۍ خطونه جوړ شوي. دا سیمې د کندهار ښار ولایت مقام ودانۍ ته تقریبا په 1 او 2 کیلومتر کې موقعیت لري. دغه راز د ښار په جنوبي برخه کې د دریمې او زی د باچا خان جاده او په ختیځ کې د امان ولسوالي او په شمال کې کوتلي مرچا چې د نهمې او زی ساحه کېږي، د کندهار ښار د وسنۍ جګړې خطونه دي. تیر ورځ د کندهار محباس تر ماتېدو وروسته تر نن مازدیګر پورې جګړه آرامه وه، خو له دې خاطره چې نن ټوله ورځ، البته تېره شپه هم، په کندهار ښار کې مخابراتي شبکو خپل فعالیت درولی و، خلک یو ډول په ویره کې و. د ورستوي څو ساعتونو د جګړې د تلفاتو ارقام نه دي معلوم، خو په جنوب کې د 215 متل کولی اردو کمانډانی وایي چې په تیرو 4 ساعتونو کې 21 وسلوال طالبان په کندهار ښار کې وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. دغه راز په تیرو 4 ساعتونو کې د کندهار میرویس روغتون ته د دغه جګړو د سیمو 15 مړي او 45 ټپیان ورول شوي دي، چې په دې کې 15 ملکیان دي. وسلوال طالبانو په کندهار ښار کې د ګونو پرمختګونو او لاسراوړو نو ایدا کړی د خود امنیتی ځواکونو د تلفات په اړه څه نه دی ویلي. البته د کندهار ښار د ورستوي جګړو له امله په مجموع کې د بيداسي کورنوي شمیر شاوخوا 15000 تر رسیدلی دی.
مننه. بل لور ته په کندهار کې شمیر مشانو هڅه پیل کړي چې د جګړې مخاوني ولشي، خو داسې ښکاري چې ګټه نه کړي. په دې اړه به د کندهار لوی مخور خالد پښتون څخه په دې مرکه کې واورو، خو لومړی به له دوی څخه هم د ښار د وضعیت حال واخلم. مهرباني.
د کندهار د ښار مثلا په 200 متر کې جنگ دی د باندې د ښار، او حتی په بعض ساحو کښې د ښار د ننه مثلا د دن په چوک کې چې ښار مشهور چوک دی، کندهار ډېر نږدې دی، په همدغه ساحه کې طالبان دي او برای شپه مقاومت هم شوی دی. شکنګ تیرو دی بمبار هم کړی دی چې موږ ته نتیجه د بمبار نه ده معلومه. بمبار شوی دی او اوس هم کندهار په ډېر یو استراري حالت کې قرار لري.
دغه سیمې چې تاسو یادې کړې هغه کسان چې په کندهار کې نه اوسي د هغوی لپاره شاید دا ډېره مهمه وي چې د شهیدانو له چوکه دغه ساحې څومره لرې دي؟
دا ساحه د شهیدانو د چوک څخه یو نیم کیلومتر دوه کیلومتره بلانه وي.
او د ولایت له مقامه؟
د ولایت له مقام به نو درې کیلومتره حساب کړو یا درې نیم کیلومتره. خلک داسې وایي چې به موږ جامعې موږ په میدان ایله کړلو او موږ یې د یو عملي انجام شده سره مخامخ کړلو. دوی په فیصله کړې وه خو ما بینک سره او افغانستان یې اورېلا کې وغوته او هغوی پر پیشرفت کې طالبان اوس په ډاګه نارې وایي خپله وایي چې امریکایان اوس موږ سره دي ستاسې د حکومت سره نه دي وایي.
په دغسې یو وضعیت کې خو خلک به هم له ښار نه وي وتلي، یوه برخه خلک به وتلي، د عامو خلکو وضعیت څرنګه دی؟
ښار حالت دونه ګڼه ګوڼه دی چې د ټولو ولسوالیو خلک راغلي دي ښار ته. ښار و تستي کوربه دی د ډېرو ولسوالیو د مهاجرینو یا بېجا شدګانو دا و تستي د ښار په مختلفو ځایو کې د زشت زیات ولسوالیو مهاجر یا بېځایه شوي خلک د ښار په کوڅو کنجو کې حتی په میدانو کې وړي په خیمو کې او په ډېر بد حالت کې ژوند کوي.
پښتون صاحب تاسو او د کندهار ځینې نور مشران څرنګه د سیاحت نشي کولای سي دوړو لورو کې هیله وکړي سي په ښار باندې جنگ ونه کی او یو د حل لار راووسی؟
متاسفانه چې د حکومت طرف خو د حل لارې ته حاضر دی خو مقابل طرف ځان برلاسي بولي فاتحه بولي هغوی په هیڅ وجه باندې خبرو ته نه حاضرېږي. دا و تستی د کندهار یو شمېر مشران چې نن بیرته د کندهار رااله هغوی دا څو ورځې مسلسل روی مجلسونه وکړله. دوی چې به هر ځل د اوربند خبره ورته کوله یا بې د یو طریقې خبره کوله هغو که غواړي چې کندهار آرام خلاص شي د کندهار یو حکومت ووځي کندهار دې مشتره ایله کړي. نو دا خو د حل لار نه ده. د حل لار خو دا ده چې د جانبینو تر مابین مذاکرات وسي، شرطونه وړاندې سي او د شرطو په نتیجه کې یو توافق ته سره ورسېږي.
آیا داسې څه شي کېدای سي د کندهار مهمو مشرانو ته یا هغه کسان چې دواړه لوري دا مني چې دا مهم مشران دي هغوی ته مسؤلیت ور وسپاري، یعنی ښار هغوی ته ور وسپاري؟ ځکه چې دا خو به ډېر غټ ناورین دا مسئله
چې خدای هېڅ امکان نه لري چې هغوی چې ور داخل کړي په هغه لحظه باندې طالب داخلیږي او ښار ټول نیسي بیا د هغو مشرتوب هم نه مني.
زما مطلب هم دا اوس، یعنی له طالبانو سره داسې یو توافق ممکن نه ده؟
نیکي متاسفانه کاشکې کولای. طالبانو سره په هر حالت کې خلک حاضر دي چې کومک وکړي او دوی فقط ځان فاتح بولي، ځان غالب بولي، ځان برلاسي بولي. په یګانه منطق چې دوی مني هغه داري وایي ښارونه رایلا کوي تاسې ولاړ سئ.
له خالد پښتون څخه په مننې لیبې خبرتیا وروسته د غزنی د ښار د امنیتي وضعیت په اړه معلومات ترکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو په لاس غزنی ښار د ځینو سیمو له سقوط وروسته د دغه ولایت والی داود لغمانی د ملي امنیت له لوري ونیول شو. په جمهوري ریاست کې چارواکي د دغه خبر له تایید سره ازادي راډیو ته وایي چې د څېړنو لپاره د غزنی والی ملي امنیت نیولی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو په لاس د غزنی ښار د ځینو سیمو له سقوط وروسته د دغه ولایت والی داود لغمانی د ملي امنیت له لوري ونیول سو. د غزنی ولایت ډیری سیمې نن له غرمې وروسته د طالبانو په لاس سقوط شوې. د جمهوری ریاست د بیان دفتر سلاکار نصرت رحیمی د دغه خبر په تایید ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی والی د لازیاتو څېړنو لپاره ملي امنیت نیولای دی. له دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو ځینې ویډیوګانې او انځورونه خپاره شول چې خی د غزنی والی داود لغمانی د غزنی ولایت له سقوط وروسته د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې له څو تعقیبي موټرو سره کابل ته په خوندې ډول د حرکت په حال کې دی. په ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې وسلوال طالبان د غزنی د والی موټر نه راتاو دي او ولدی پیښې ویډیوګانې اخلي. په دې ویډیوګانو کې اوریدل سوي چې طالبان وایي دا د غلام دولت د والی موټرونه دي. د غزنی ولایتي شورا مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د ولایت مقام امنیه قمانداني دوهم ناحیه او د غزنی ولایت زندان نیولای خو په خبره ځینې سیمې لا هم د دولت په کنټرول کې دي.
کو اول ور قومندانی سکو څو به ولایت ورپی خو بیا نورو پرسونل او سناسه مقاومت کاوه خو بدبختانه سي دا مقاومت هم لږه تر لږه وخت وونو د غزنی ښار په ټوله معنا باندې سقوط چینه دی. پکې پاته یو لیواو کې تاینو سدونو دا پات دي نور د غزنی ښار سقوط شوی.
ملخوا طالبان وایي د غزنی ښار په بشپړ ډول سقوط شوی دی. د دغې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د والی په ګډون دولتي چارواکو دا ولایت پریښی او کابل ته انتقال شوي دي.
غزنی ټول ښار سقوط شو او زموږ په لاس کې ولوېده، او بل دا داسې غزنی ولایت او امنیه قومندانۍ بالاحصار مهمې نقطې ټول زموږ په کنټرول کې شوې. د غزنی کابل ادارې والی هغه ته پناه ورکړ شوه، لاړ د کابل په خوا باندې لار ورته خلاصه شوه.
طالبانو په تېره یوه اونۍ کې د هیواد نهه ولایتونه جوزجان، سرپل، سمنګان، تخار، بدخشان، فران، نیمروز، کندوز او غزنی کې ولکه ټینګه کړې ده. همداراز تېره ورځ ازادي راډیو ته یوې سرچینې تایید کړه چې طالبانو د کندهار زندان هم تر خپل کنټرول لاندې راوستلی او ټول بندیان یې خوشي کړي دي. په فرا ولایت کې هم ورته کیسه ده. دغه ولایت د دولتي شورا غړي محمد نورزی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له جګړې پرته د ولایت نیولای او امنیه قومندان او والی ترې تښتیدلی دي. په کابل کې د امریکا سفارت هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دوی طالبانو ته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تسلیمېدو او د طالبان لوري د هغوی د اعدام کولو په اړه ډېر راپورونه ترلاسه کړي دي. دغه سفارت د چارواکو په حواله لیکل شوی چې ژور اندېښمن یو او دا جنگي جنایت دی. د طالبان لوري د جګړو زیاتېدل، د افغان تسلیم شویو ځواکونو اعدامول، د بشري حقوقو سرغړونه ده. دغه سفارت له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو شلکلنې لاستراوړنې دي لمنځه نوري. د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو چارواکو د امریکا سفارت د څرګندونو او پر خارونو د طالبانو د حملو د زیاتېدو په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پر ځینو خارونو د طالبانو د حملو له زیاتوالي وروسته تېره ورځ مارشال عبدالرشید دوستم د جګړې د مدیریت لپاره د دغه هیواد شمال ته ولاړ. بلخوا حبت الله علیزی د لوی درستیز په توګه ګمارل سوی دی. په افغانستان کې پر خارونو د طالبانو حملې داسې وخت تیزی شوي چې د افغان حکومت د سولې مرکچي پلاوی په دوحه کې په درېیمه او وروستۍ ناسته کې هڅه کوي چې طالبان پر خارونو او مرکزونو حملې بندې کړي.
د غزنی په ښار کې دغه شیبه وضعیت څرنګه دی؟ لږ مخکې مې د دغه ښار له یوه اوسېدونکي الله نور څخه حال واخیست.
له پرون راهیسې په غزنی کې ډېر سخت جنګ و، او اوس هم اعتبار نه لري. تیاران بمبار وکړو، سې سخت بمبار یې کاوه، دا د تیاتي شاخوا یې وویسته او د ودان شاخوا یې دوپیره وکړو. اوس هم تیارې لازره غالي بېرته ولاړې.
تاسو په خپله د غزنی ښار په کومه سیمه کې یاست؟
موږ د غزنی ښار په دغه کې فقط په دروازه بخ سره یو.
په ښار کې خلک معلومی چې او کنه خلک په کورونه نه وتی؟
خلک په کورونه نه وتی دي، خو نو اوس یو یو سره وځي، خو بیا هم په کار ده په ځای یو تاسو تم کیږي. دا غزي ولا دا ما سم نه ده. نه
طالبان څنګه؟ تاسو طالبان له نشتی لیدلی دي؟ دا ښار ته نه وتی؟
او سلام باندې ولاد دي، شاخه ګرځي، خپل مستقلی دي، خپل کاروبار باندې دی، ګرفتار دي، اوس ګرځي ډیر تیز په واسي یاځي ولاد دي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ټاکل شوی چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه سیمه ییز ناسته پیل شي. د افغانستان د سولې دالي شورا ویان فریدون خوځون ازادي رادیو ته وویل د دغه شورا رئیس په د افغانستان په اړه د سولې پیغام په دې غونډه کې وړاندې کړی. تفصیل په راپور کې.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د تریوی کا پلس ناسته له پای ته رسیدو سره سم ټاکل شوی چې نن د افغانستان په اړه سیمه ییز ناسته پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې عبدالله عبدالله با په یاد ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه د افغانانو پیغام نړۍ ته وړاندې کړي. د دغه شورا وایي فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو جګړه انتخاب کړي، خو په ناستو کې ټینګار شوی چې جګړه د حل لار نه ده او له اوسني کړکېچ نه د وتلو غوره لار سیاسي ده.
نن په دوحه کې د تیرو دوه ورځو د غونډو په دوام چې په لومړۍ ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د اتحادي اروپا په ګډون د یو شمېر مهمو هیوادونو د ځانګړو اساسو ترمنځ ناسته وشوه، او تیره ورځ د ترایکا پلس ناسته په دوحه کې ترسره شوه. نن به د افغانستان د سولې لپاره یوه سیمه ییزه ناسته جوړیږي. په دې ناسته کې به د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس برخه اخلي او د افغانستان د سولې پیغام به د دنیا او د سیمې د هیوادونو استازو ته رسوي.
نوموړي وویل چې په دې ناسته کې به د سیمه ییزو هیوادونو استازي برخه واخلي او د افغانستان اوسنۍ ستونزې د سیاسي حل غوښتنه به وکړي. تېر ورځ په قطر کې د افغانستان په اړه د تریوی کا پلس ناسته چې پکې د امریکا، چین، روسیه او پاکستان استازو ګډون کړی و پای ته ورسېده. په دې ناسته کې د هیوادونو استازو ټینګار کړی چې د نړۍ او سیمې لپاره د افغانستان امنیت امنیت مهم ده او باید ژر تر ژره تاوتریخوالی راکم سي. د دې ناستې په لومړۍ ورځ د قطر د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او د سیمې هیوادونو استازو ګډون کړی و او ټولو په یوه خلو په افغانستان کې د اوربان او د دایمي سولې غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا ډول ناستې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره مهمې دي او هڅه به وسي چې افغان حکومت او طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي.
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنی صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هغه راپورونه رد کړل چې ګوند افغانستان له هند څخه نظامي مرسته غوښتې ده. حنیف اتمر وایي په افغانستان کې د ولسواکۍ ساتل او د زور لاري واکته د طالبانو در رسیدو مخنیوي یوازې د افغانستان د دولت نه بلکې د نړیوالې ټولنې مسولیت دی او د نړۍ مسول هیوادونه له دې مسولیت ځان نشي ژغورلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره زما همکار اجمل ان مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په دوحه کې په تیرو دریو ورځو کې له غونډو او ناستو څخه څه ترلاسه شول یا څه ترلاسه کېدای شي.
موږ ډېر امیدواره یو، امید لرو چې د دې دریو مجلسو څخه چې په دوحه کې وسول او نن یې اخیری وي، د دې سره د افغانستان د خلکو د توقع سره سم یوه نتیجه راووزي. موږ دوه شیانه غواړو، او د افغانستان هیات چې مشري جناب ډاکټر صاحب عبدالله کوله دوه شیانه باندې ټینګار لري. یو چې طالبان باید ژر تر ژره خپلې حملې پر شارو بندي کړي او خپل ټولو هغه پخوانیو تعهداتو ته چې د دوحې په موافقتنامې کې راغلي دي هغې ته احترام وکړي، او دویم ژر تر ژره کښېني د سولې د خبرو دپاره او حقیقي خبرو دپاره او یو سیاسي جوړجاړي ته سره ورسېږو. اوس نو زموږ توقع دا ده چې دغه پیام هم د ګاونډیو د خوا هم د بین المللي همکارانو د خوا او هم دا د مسکو ترویکا چې ورته وایي د دې میکانیزم د خوا د ټولو خواوو سره دا پیامونه په یو شان و طالبانو ته ورسول شي.
اتمر سه په ورستیو کې طالبانو ګوندوی هوادونو ته، ایران ته، روسیې ته، چین ته سفرونه لرل، همدارنګ پاکستان ته لاړه په دوه حکیم دي. دم غړې داسې ښکاری چې په روانو خبرو کې هغه څه چې موږ له دوه نه اورو، افغان دولت یو دریز لري او طالبان کاملا جلا دریز لري. معلومه خبره ده چې د نړیوال ټولنې ملاتړ کپار لوري باندې شي، دا کېدلی شي چې لوري بدل کی. ظاهرا تاسو فکر کوئ چې د منطقي یا سیمه ایز اجماع په ترلاسه کولو کې افغان حکومت برلاسه دی او کنه طالبان په دغه ورستیو سفرونو برلاسه دی او کېدای شي د سیمه ملاتړ خپل کړي؟
په هیڅ وجه نه. دوی هر ځای ته چې تللی دي همدا پیام ورکول سوی دی. دنیا څو خبرې لري چې و طالبانو ته په وضاحت کړي دي. اوله خبره دا ده چې دنیا صلح غواړي او سیاسي جوړجاړی غواړي. دنیا دا غواړي چې جګړه ودرېږي. د افغانستان د مظلومو خلکو د وینې تویدو مسؤلیت باید طالبان وانخلي. طالبان باید دا چې افغانستان د خارجي تروریستانو په ځالګۍ بدل نشي. دا هغه پیامونه دي چې دنیا و طالبانو ته ورکړي دي او اوس یې هم ورکوي. دا په دې کې دنیا او سیمه اجماع لري، او موږ امید لرو چې طالبان په دې پوه شي چې د دنیا د اجماع په مقابل کې درېدل نه د دوی په ګټه ده، نه د دوی د دوستانو په ګټه.
ښاغلی اتمر، د دنیا له پیغامونو داسې ښکاري، مثلا د امریکا د متحده ایالاتو له چارواکو یا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن خبرې درلودې چې د تاسو خبره سمه ده، دوی طالبانو ته وایي چې په زور واک ملاندې کوي، خو هغه اخري څه چې دوی وایي هغه دا دی چې که طالبان په زور واک لاندې کې دوی به منځوي یا دوی سره به مرستې ونکړو. فکر کوي چې دا کافي دي؟ آیا طالبان ته دا مهمه ده چې نړیوالې منځوي کې یا نړیوال ورسره اړیکې ولري ونه لري؟
البته دا په یوازې ډول کافي نه ده، یا ماده په ډیپلوماتیکه ژبه یو ډېر مهم پیام و طالبانو ته رسوي. ځکه د دنیا فیصله هماغه فیصله ده چې د ملل متحد د امنیت شورا په مصوبې کې هغه 15مه دیارلسمه مصوبه ده، په هغې کې دا موضوع راغلی ده چې دوی به هیڅکله د طالبانو یو رژیم ونه مني، دوی صلح غواړي او دوی د طالبانو ګډون لکه نورو افغانانو په یو نظام کې غواړي. البته دا هغه غوښتنې دي چې د افغانستان خلک یې هم لري. مینان اول ځل دی چې بیا هم د افغانستان د خلکو د غوښتنو ترمنځ د سیمې او د دنیا د هیوادو د غوښتنو ترمنځ یو کافي اجماع او مطابقت موجود دی، تطابق لري دا غوښتنې. نو اوس مهمه و طالبانو ته دا ده چې اول په دې سر خلاص کړي چې جنگ د حل لاره نه ده او د دنیا د نظر په مقابل کې درېدل دوی په ګټه نه ده.
د امریکایي چارواکو عکس العمل په وروستیو کې دغه پرله پسې چې ولایتونه سقوط کوي داسې دی چې امریکا ظاهرا د امریکایي چارواکو عکس العمل داسې ښکاري چې د دوی لپاره د افغانستان دغه نظامي ماموریت برخه نوره پای ته رسیدلې ده. دوی وایي چې د افغانستان حکومت کافي تجهیزات لري، سرتیری لري، وسایل لري، نړیوال ملاتړ لري او دوی باید خپله د خپلې خاورې دفاع وکړي. دا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دریزم د ښاغلي بایډن خبرې هم دي. دغه دریځ تاسو ډول ارزوي؟
البته اوس هم امریکا زموږ د دفاعي او امنیتي قواو ملاتړ لري او دا ملاتړ هم مالی دی، تجهیزاتي دی او هم په نورو ډګرو کې دی. موږ خو همیشه دا خبره کړې ده چې د افغانستان دفاع، د افغانستان د خلکو دفاع طبعا دا زموږ مسؤلیت دی چې باید ویکو، اما دوی هم باید په دې سر پوره خلاص ولري چې بین المللي تروریزم یوازې د افغانستان د خلکو دشمن نه دی، بلکې د دنیا، د امریکې، د منطقې، د اروپا، د آسیا دشمن دی. همدغه دلیل وایي چې دوی رانل افغانستان ته. اوس همغه بین المللي تروریستان همدا اوس په افغانستان کې دا جګړه زموږ د خلکو په ضد باندې توده ساتلې ده. نو بنان دا یو مشترک خطر دی چې باید په ګډ ډول ورسره مقابله وشي او د دې مسؤلیت څخه هیڅوک ځان نشي ایستلی. اما سره د دې چې اوس موږ په دفاعي برخه کې خپل تدابیر نیسو او پر مخ ځو، موږ بیا هم پر سولې باندې ټینګار کوو او سولې ته پابند پاتې یو. په همدې خاطر مو څه د پاسه 6000 کسه بندیان خوشي کړل چې د خپل ښه نیت وښیو چې طالبانو سره موږ سولې ته حاضر یو او یو داسې نظام جوړولو ته حاضر یو چې په هغې کې د افغانستان خلک وکولی شي په خپله خوښه او د ټولو په ګډون سره نظام جوړ کړي او 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 وطن د سوکالۍ لپاره کار وکړي.
که څه هم تاسو د بهرنیو چارو وزارت چارې پر مخ بیایئ، خو بیا هم د افغانستان د کابینې غړی یې. طالبانو ته پرله پسې د ولایتونو د سقوط په مسلو کې یو شی ولیدل شو چې ځینې ولایتونه بلکې تر ډېره برخه ښارونه پورې له ډېر مقاومت پرته پرېښودل شول، خو د حکومت په ارادې باندې په مجموع کې یو شک شته چې آیا حکومت غواړي مقاومت وکړي په ځینو سیمو کې او که نه سیمې پرته له مقاومت نه پرېږدي. په دغه اړه باندې څه وایي؟ او همدارنګه د هندوستان څخه د مرستې د غوښتو اوازې دي، په دې اړه باندې هم نظر راته ووایي.
اول که تاسو ملاحظه وکړئ، همدا اوس زموږ خلک، زموږ دفاعي قوتونه په ډېر مېړانې د لشکرګاه څخه تر قندهاره، د قندهاره څخه تر هرات او تر نورو ښارو پورې دغسې جګړه او دغسې خونریزي تحمیل سوې ده. دا هغه سوال دی چې د افغانستان خلک او د دنیا خلک د طالبانو څخه پوښتي. دویمه موضوع دا ده چې په ځینو ځایو کې په ټول همغه امکاناتو سره دفاعي چارې ښې مخې ته نه دي تللې. په دې هکله دولت پوه دی، په دې کې هرومرو پوښتنه کېږي، د مسؤلینو څخه پوښتنه کېږي، هغه خلکو څخه پوښتنه چې د دې چې ضرورت دی. د اخیره پوښتنه مو چې د هند په حق له ما، البته د هند سره موږ همیشه ډیر ښې اړیکې درلودې او هند د افغانستان په بیا جوړونې کې خورا زیات سهم اخستې دی او کومکونه کړې دي. د سلما بند سنیولې بیا تر کابل د شاتوت بند پوری هند خپل مرستی کړی دی، نو دا مرستی به دوام لري. په نظامی برخه کې موږ د هند څخه کومه مرسته نه ده غوښتي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر ښاغلي اتمر له همدې مرکې سره دا خبري مجله پای ته ورسېده.